نن پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول له ګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو راپورونه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوي کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی ہیلی می ومنی ہیلا لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تیر لوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وه او بل انجیوسپرم وه، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 50 صفې څخه تر 65 صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویل، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چوي او تر تخمې پورې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسي.